دامن ای رسم ناپسند تویان از جامعه برچیده شوه و مشکلات جوانان در این قسمت حداقل حل شوه. تشکر از همراهی همه تون. در یک ساعت بعدی همکارم فرشته جلال زی با شماست.
دیر مننه د ازادي رادیو اوریدونکو، السلام علیکم. ساعت سهار لس بجې سوې ده. خبرونه مو تر یو لسو بجو ده. د ازادي رادیو د خبرونې په ترڅ کې به تاسو د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي رپورټونه واورې. په دې خبرونه کې د ځوانانو پروګرام هم درته خبرو، خو په پیل کې خبرونه لرو. پاموکری د ساعت مهمو خبرونو سرخطه. هغه افغان هیات چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، پرون کابل ته ستون شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوی جنرال ولسن شوفنر وایي د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله په افغانستان کې په یو ستر تهدید بدلېدلی سي. او څېړونکو هڅې پیل کړې چې د چین په شمال ختیځ ښار تیانجن کې د وروستۍ چاودنې دلیل معلوم کړي. پوره خبرونه واوري. هغه افغان هیات چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، پرون کابل ته ستون شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت د ادارې مشر پرون پاکستان ته ولاړل، څو د اسلام آباد چارواکي د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدام ته واڅوي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. د پاکستان د ملي امنیت او د بهرنیو چارو لپاره د دغه هیواد د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره د همکاري ژمنه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې پوره رپورټ اوریدلی سي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جنرال ولسن شوفنر وایي د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله یا داعش شایي په دې هیواد کې په یو ستر ګواښ بدله سي. د امریکایي جنرال پرون په کابل کې له خپل دفتره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ته پر ویډیو کانفرنس خبرې کړې او ویلي دي چې داعش په افغانستان کې اوس مهال واړه پرمختګونه کوي، خو تر اوسه یې د داسې هماهنګۍ توان نه دی پیدا کړی چې په یو وخت کې په زیاتو ځایونو کې عملیات وکړي. د امریکا د جنرال ویلي موږ ته څرګنده ده چې د هغوی توان زیات سوی، خو هغه ځای ته لا نه دي رسېدلي چې د عراق یا سوریه په څیر پراخ عملیات وکړي. موږ دا امکان پکې ګورو چې په جدي او زیات تهدید بدله شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت لپاره د ولسمشر له سراکار سره وکتل او د خپل هیواد د مرستو پر دوامې ټینګار کړی دی. د ملي امنیت د سلاکار ویاند ازادي راډیو ته پرون وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د کابل او اسلام آباد د شو اړیکو ملاتړ کړی دی. او په اسد آباد کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کرنې پوهنځی د کرنې د پوهنځي او د لیلیې ودانۍ پرانیستل شوې. د دې ودانۍ د پرانیستلو په غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند وویل چې د دغه پوهنتون په چوکاټ کې به د نجونو لپاره د یوې لیلیې په جوړولو غور پیل کړي.
کمه بودجه چې د لوړ زده کړو وزارت لري واقعا موږ جدي ستونزو سره مخامخ یو، اما سره د دې ستونزو په لومړي قدم کې بازه د جنو د لیلیه دا به په لومړي توبونو کې موږ واخلو، او همدارنګه د دیوال د احاطې په خاطر چې د پوهنتون امنیت په خاطر ګټامین شي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون په دیارلسوه نه اتیایم مریض کال کې پرانستل شو. دا پوهنتون 15 پوهنځي لري چې 4000 محصلان اوس زده کړه پکې کوي. د البانیا یو وګړی چې له یوې تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له نیویارکه پاکستان ته د تګ پر مهال نیول سوی و، پرون په 14 کاله بند محکوم شو. دا سړی یو 10 کلندی او په 2011 میلادي کال کې نیول سوی و. د تیره میاشت اعتراف وکړ چې له تروریستانو سره یې د همکاري هڅې کولې. څارنوالانو ویلي چې دی به له بنده تر خوشي کېدو وروسته البانیا ته واستول شي. دې سړي په 2008 میلادي کال کې په امریکا کې د استوګنې اجازه ترلاسه کړې وه او د نیویارک ښار په بروکلین سیمه کې اوسېدو. امریکایي څارنوالانو ویلي چې دې سړي په 2011 میلادي کال کې لږ تر لږه زر ډالر د تروریستانو د ملاتړ لپاره پاکستان او افغانستان ته استولي وو. د غوښتل چې قبایلو ته ولاړ شي. خبر نه ادامه لري. د امریکا په سنا کې دوه مهمو ډیموکراتانو پرون له ایران سره د چمی موافقې ملاتړ وکړ. له دې سره د امریکا په کانګرس کې د موافقې د پلویانو ډیموکراتانو شمیر 300 ته ورسید. د امریکا سنا څلور دیرش رایې لري چې تر نیمایي زیاتې باید د دې موافقې ملاتړ وکړي. د امریکا کانګرس د راتلونکي میاشت له ایران سره د اټومي موافقې په اړه رایې واچوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که دغه موافقه رد کړي نو دی به یې پرېکړه ویټو کړي. څېړونکو په د چین په شمال ختیځ ښار تیانجن کې د وروستیو 14 د دلیل معلومولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په تیانجن کې د چهارشنبه په ماخوستن د کیمیاوي موادو په یوه ذخیره کې چاودنې وشوې چې 50 تنه پکې ووژل سول او لږ تر لږه 100 تنه زخمیان شوي دي. ویل سوي چې د یو اویا کسانو روغتیایي حالت ډېر نازک دی. د چاودنو له ځایه اوس هم دود پورته کیږي. کم شمېر بار وړونکي بیړۍ چې د چاودنې ځای ته په نږدې بندر کې ولاړې وې تخریب شوي او زیاتې ودانۍ په خرابو بدلې شوي دي. په دې ذخیره کې خطرناک کیمیاوي مواد ساتل کېدل. د چین پولیسو ویلي چې په دې ځای کې زیاته اندازه امونیم نایتریت، پوتاسیم نایتریت او کلسیم کاربید ذخیره شوي وو. د پیسو نړیوال صندوق پر اروپایي اتحادیه فشار راوستی چې د یونان لپاره د پورونو د اسانولو یو پلان جوړ کړي. د ادارې ویلي چې یونان ته تا یوازې په هغه صورت کې نور پور ورکولای شي چې دا هیواد د پورونو د بوج اخیستلو توان ولري. د پیسو نړیوال صندوق او اقتصادي څارونکي باور لري چې یونان به هیڅکله د دې توان پیدا نه کړي چې خپل ټول پورونه پرې کړي. خو جرمني او د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړي هیوادونه د یونان د پورونو د بخښلو څخه ډډه کوي او وایي چې د اتحادیې د اقتصادي چارو په اصولنامه کې داسې اقدام ځای نه لري. د پیسو نړیوال صندوق د یونان په څیر هیوادونو ته چې د مخکنیو قرضونو تر ستر بار لاندې وي په خپله پور نشي ورکولی. د کرویشیا د بهرنیو چارو وزیر وسنا پوسیچ وایي په مصر کې د یوه کروات وګړي تومیسلاف سالوپیک په برمته کولو کې دوه وسلوالو ډلو لاس درلود. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش د اګست په 15مه یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې تومیسلاف سالوپیک د مرستې غوښتنه کړې وه. داعش وړمه ورځ وویل چې په مصر کې د دوی ملاتړ کوونکو د سالوپیک سر پرې کړ او د هغه د جسد عکسونه یې هم پر ټویټر خپاره کړي دي. خو د کرویشیا د بهرنیو چارو وزیر پرون خپلو خلکو ته په وینا کې وویل چې دوی تر اوسه دا یقین نه لري چې تومیسلاو سالوپیک به وژل سوی وي، ځکه د دې په وینا مصري چارواکو او په مصر کې د دوی د حکومت استازو تر اوسه دا نه ده تایید کړي چې هغه عکسونه چې پر ټویټر خپاره سوي دي د تومیسلاو سالوپیک وي. او د پاکستان پوځ پرون هغه شپږ وسلوال پیدا محکوم کړل چې په پېښور کې په یوه ښوونځي د حملې په تور نیول شوي او بیا په پوځي محکمه کې مجرم پیژندل شوي وو. په دې حمله کې 150 تنه ووژل سول چې اکثر یې زده کوونکي وو. پوځي محکمې یو بل مجرم په عمر قید محکوم کړی دی. د پاکستان پوځ پرون پر خپله ویبپاڼه ولیکل چې دې کسانو ته مناسبه سزا ټاکل سوې ده. دوی د استیناف غوښتلو حق لري. تا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه مو تر یوول صبح جوړه ورسته به په خبرونه کې تاسو ته خبري مطالب خبرو او د ځوانانو لپاره د دې اونۍ ځنګړی پروګرام هم لرو. هغه مطالب چې تاسو په دې خبرونه کې ورسته اوریدلای سي دا دي چې د افغانستان څخه پاکستان ته تللی هیات بیرته کابل ته ستون شو. د پاکستان د بهرنیو چارو او ملي امنیت په برخه کې د صدر اعظم سلاکار له افغانستان سره د امنیت په ټینګولو کې د مرستې ژمنه کړې ده. افغان هیات په داسې حال کې پاکستان ته تللی چې په کابل کې په وروستیو کې پرله پسې خونړۍ حملې وشوې او پرون په کابل کې د عالمانو شورا یوه اعتراضي غونډه وکړه او په غونډه کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړه.
لنن نفس دا فتوله چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده او هغه ډلې چې په پاکستان کې
د ازادي رادیو خبريال لنګرهار په خپل رپورت کې وایي چې په دغه ولایت کې خلک هغه ویډیو ډیر اندیشمن کړي دي چې د داعش ډلې خبره کړې ده او په هغه کې یو شمېر کسان په بمونو الوزول شوې دي. په همدې خبرونه کې به واوري چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو نوی مشر ته د وفاداری خبره کړې ده.
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم.
د خبرونی اول رپورت مو پاکستان ته د افغانستان د ویل رتبه هیات د سفر پړه دی چې غوښتل یې په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت او له تروریستي ډلو سره په مبارزه کې د پاکستان پر اقداماتو خبري وکړي. دغه هیات پرون کابل ته ستون سوی. په دې هیات کې چې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني کوله، د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر هم شامل وو. احمد شبر د دغه سفر په اړه جزئیات وړاندې کوي.
پاکستان له افغان پلاوی سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل چې له افغان وروڼو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړو او په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د ژمنې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ پلاوي ته وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوي دي چې دواړو لوریو د دواړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده چې دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د دواړخیزو اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په اوومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین ربانی په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي، خو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ویاند برکت الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به خپل دریس مقابل کې له نورو چارواکو سره تر سلا مشورې وروسته اعلان کړي. ټاکل شوې ده چې کله پلاوی افغانستان ته ستون شي پر هغو نتیجو چې اخیستل شوي دي په کابل کې غور وشي او بیا به یوه اعلامیه د افغانستان خلکو ته خپره شي. د همدې لپاره سفارت په داسې دریس کې نه دی چې د دې خبرو اترو پر جزئیاتو له تاسو سره وټکی شي. پاکستانی رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکوي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او یو ځل بیا خپل ژمنه تکراروي چې د ټولو هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي او باید د هغو کسانو د تبلیغاتو تر اغیز لاندې رانشي چې هڅه کوي د دواړو وروڼو هیوادو ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې وروستۍ تروریستي پیښې وغندلې او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د سریاسم نواز شریف سلاحکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د له منځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
پاکستان ته مو د افغان هیات د سفر په اړه واوریدل. تاسو به د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې کوم واورېدې دغه سفر نور جزئیات به هم درسره شریک کړو. موږ دا مسله څېړو. نن به د افغانستان د حکومت سره په دې اړه د خبرو هڅه کوو. نو د ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو هره ورځ د ماښام تر 2 بجو پورې تاسو پر خپلو راډیوګانو اورېدلی سئ او که انټرنټ لري نو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. دلته زموږ خپرونې لایو یا په مستقیم ډول اوریدل کېدای سي او همداراز تاسو کولای سئ چې بل هر خپرونه چې تاسو غواړئ له سره واورئ د پروګرامونو د مهالویش له ځایه پیدا کړئ. پاکستان ته د افغانستان د هیئت سفر په داسې وخت کې شوی چې د کابل په ښار کې په ورستیو کې پر لپسې خونړۍ حملې وشوې. د افغانستان حکومت پاکستان ته اشاره وکړه او ویل چې دغه هیواد باید د هغو تروریستي ډلو پر ضد جدي اقدام وکړي چې په افغانستان کې دغه سي حملې تنظیموي. پرون په کابل کې د کابل د عالمانو د شورا غړو یو اعتراضي غونډه کړې وه او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
تر هغې وروسته چې یو شمېر پاکستاني عالمانو په افغانستان کې جهاد روا وګڼلو او په کابل کې هم خونړیو بریدونو زور واخیست، د کابل د عالمانو شورا هم د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. د دغه شورا غړي د پنځمې پورې د کابل په شاه شهید سیمه کې د وروستۍ خونړۍ پیښې پر ځای قربانیانو سره د غم شریکۍ په دود راټول شوي ول. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په دې اړه وویل:
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره و خلکو د وژلو فتواګانې او جدي جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا له نن نه پس دا فتوا ده چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ یې کلک حمایت کوو او ورسره درېږو.
د کابل د عالمانو شورا له امنیتي ارګانونو غوښتل چې د کابل د شاه شهید د سیمې د پیښې عاملین پیدا او د اعمالو سزا یې ورکړي. دغه شورا غړو نه یوازې دا چې د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه، بلکې د دغه هیواد پر ضد یې شعارونه ورکول او الله اکبر نارې
تکبیر.
سمو د وړاندې د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو د افغانستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړې او جګړه یې په دغه هیواد کې روا بللې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل د خونړیو حملو شاهد و چې تر ټولو ستره یې د شاه شهید پیښه وه چې د یوې لارۍ موټر بم په چاودنه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. بلخوا د دغه شورا غړو وویل چې د پاکستان په وړاندې په جهاد کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او له هغوی ملاتړ کوي. د دغه شورا یو غړی عزیز الله مفلح دی وایي د اسلام لپاره د دین لپاره د خدای د رضا او د بشریت د هوساین لپاره او د محمد رسول الله د رضا لپاره تیار یو چې خپل سرونه د جهاد په سنګرونو او د دغه هیواد څخه د دفاع په خاطر ورکړو خو هېڅ بدماش ته تسلیم نشو. د کابل د شاه شهید پیښې په اړه د افغان چارواکو دینی عالمانو او عامو خلکو غبرګونونه په داسې حال کې ورنی کیږي چې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د دغې پیښې په اړه دوی تحقیقاتي ټیم ته دنده ورکړې وه چې شواهد راټول کړي، د خلکو څخه حالات وپوښتي او د پیښې په اړه ټول اړین معلومات د اسلامي امارات اړوند مراجعو ته وړاندې کړي. طالبانو په خپله خبر پاڼه کې ویلي د پلټنو په نتیجه کې اوس څرګنده شوې چې دا پیښه د اسلامي امارات په مسؤلینو پورې هېڅ هاړه نه لري او د کابل په مربوطاتو کې د اسلامي امارات مسؤول کسان په دې نامعلومي چاودنه کې لاس نه لري. دوی دا پیښه په کلکو ټکو غندلې او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښکاره کړې. د کابل د شاه شهید پیښه تر یوې ماما کمه نه ده او تر اوسه پورې هېڅ ډلې د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې پاک صاف په خپلو راډیوګانو باندې اورېدلی سئ او که انټرنټ لري نو ډېر اسانه اورېدل کېدای سي. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو لوی جنرال ولسن شوفنر ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله یا داعش ښایي په افغانستان کې په یو لوی خطر بدله سي. د امریکایي جنرال پرون په کابل کې له خپل دفتره د امریکا د دفاع وزارت ته پر ویډیو کانفرنس ویلي چې داعش په افغانستان کې اوس واړه پرمختګونه کوي او تر اوسه یې د داسې هماهنګۍ توان نه دی پیدا کړی چې په یو وخت کې له یوې سیمې په زیاتو ځایونو کې عملیات وکړي، خو دا ډله د دې توان لري چې په راتلونکي کې په یوه جدي تهدید بدل سي. د امریکا دغه جنرال ویلي موږ ته څرګنده ده چې د هغوی توان زیات شوی خو تر اوسه هغه ځای ته نه دي رسېدلي چې د عراق یا سوریې په څیر په دې هیواد کې پراخ عملیات وکړي، خو موږ دا امکان پکې ګورو چې په یوه جدي تهدید بدل سي. جنرال شوفنر ویلي چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په کنټرول په جنګ دی چې ملکي افغانان یې په منځ کې راګیر دي او بې ثباتي جوړه کړې ده. جنرال شوفنر ویلي دا هغه امنیتي مسله ده چې موږ د حل لپاره له افغان حکومت سره مرستې ته متحد یو. د شوفنر په وینا ټاکل شوی ده چې را روان منی د افغانستان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل سپینې ماڼۍ ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ ورکړي. په افغانستان کې د داعش فعالیت به هم په دغه رپورټ کې شامل وي. د امریکایي جنرال ویلي دي چې دوی له افغانستان سره د داعش پر ضد په مبارزه کې متحد پاتې کیږي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو بي پلوټ الوتکو په وروستیو کې په ختیځ کې چې د داعش ډله د خپلو فعالیتونو د پراختیا او د طالبانو د جلب هڅې کوي خپلې حملې زیاتې کړې دي او په دغو حملو کې د داعش زیات مرکزونه ویشتل سوي دي. فرانس پرس اژانس وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د ډلې مشر حافظ سعید هم د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په دغه سي یوه حمله کې ووژل سو. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه ولایت کې خلک د هغې ویډیو د خپرېدو له امله اندېښمن دي چې د داعش وسلوالو خپره کړې ده او په هغه کې یو شمېر کسان په بمونو الوزول شوي دي. شاه محمود شینواری په دې اړه نور جزئیات له ننګرهار وړاندې کوي.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لستنه اوسېدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزوي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي دغه کسان چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په بمونو الوزول شوي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لرو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. دغه په خبره دواړه ډلې ولس په دې زوري چې مخالفي ډلې سرناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار لامله د هیڅ یوې وسلوالې ډلې مخالفت نشي کولای.
مشکل هم ته داري چې هغه منځخه کې چې مخکې طالب وو اول ته بیا داعش په نامه سو ګرځي خو ولس زوري وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړې ده بیا خو ولس هم په منځخه کې ولس مجبور دی بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي دواړه سره زوري یو وي تا ورته هغه سره ته کومه کړې په دې کې ولس زوريږي منګه د ولس په هر حالت کې خپل ولس دفاع کوو منګه اوس دا نه وایو چې هیڅ مشکل نشته ولې مشکل شته خو دا تاسو مطمئنه اوسئ چې تر اخیره لازمي پورې موږ خپل ولس دفاع کوو او دا زمونږ وظیفه ده
بل خو د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دغه کسان چې په بمونو الوزول شوي ټول عام او بیګنا خلک وو چې ځینې شپانه او ځینې نور دوکانداران وو دغه کسان ویل دی پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه پیښې لا تر اوسه رسنیو ته نه دي راوتلي
دا خوار غریب خلک دي په والله چې د پار تنظیم کې وایي چې دا ما داسې ته خودلی وایي چې دا لیا په امارات کې دی او لیا په تحریک کې دی او لیا په بل ګل کې دی د شپانه رانیولي وو او دغه خلک یې رانیولي چې دا څوک هلته دړونه او د لرګو تالونه وو لرګي خرڅول هغه خوار غریبې په کلي کې نیولي دي چې دا خواران پاتې خپل زنانه او ماشومانو سره روان کړي دي اولته د خاورو موړو کې ورته بامونه خاخ کړه او یو یو په بام باندې کېنول او ولوزولې پوه چې هلته به کارغانو د غو غوښې خوړلي خو یو امارتي وژلی وی او بل کسې وژلی وی ولاګه دې باندې چا زړه سوای کړه وویلې وایي زه د بم دغه چا سره کړي یو تنظیم کې وو او انسانان چې عوام او کارتو کې خلاص لا ورغله او هغه بالغ کسان او بیا به څنګه هغه ځان سره بول څوک بمونو کې والو زول او څوک چړو ته واشول څوک په خوله باندې حلال کړ څوک لاندې خېډه باندې حلال کړی دي نو بس او تر تقسیدلي هغه تقسیدلي کسان چې کوم وحشت بیان کړي سری اوبه په اړولې دي سرکته کونه پورته اوبه کې راځن کړی دي په زور اقرار باندې کړی دی
نو چارو شنون کې استاد محمد انور سلطانی وایي د دغه وسلوالو ډلو ورستی او ظلمونو خلک اندېښمن کړي دي دی ویل تیرو څو لسیزو را په دې خوا په هیواد کې کورنۍ جنګونه وژنې روانې دي خو د طالب او داعش په نامه وسلوالې ډلې اوس په انسان وژنه کې نوښت کوي او له دې لارې خپل وحشت پر خلکو خپروي نوموړی وایي دغه ډول عملونه د استخباراتي شبکو په لارښوونه کېږي او موخه یې د اسلام بدنامول دي
ولې دغه پیښې دا فعلاً موږ په نن پرون کې ګورو چې یوه ډله خلک په تورو باندې سرونه غوڅوي او قمقم کوي او ورته یا بله ډله ورته مینونه په ځمکه ږدي او په هغې کېنوي دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې چې څلوېښت زره مخلوقات په جهان کې پراته دي د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پیښه نه ده شوې دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي دا د استخباراتي شبکو کار دی چې د دین او د عقایدو د سپکاوي په خاطر باندې دا کار کېږي
ویډیو لخ پرېدو ورسته وسلوالو طالبانو په خپل رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالي ډلې دغه عمل په کلکه غندلی او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود طالبانو په خپل بیان کې خپل ملګرو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې عاملین پیدا او د عمل په سزا یې ورسوي بل خو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو دې د افغانستان په خاوره کې ډکه شوې وي د دې رئیس چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې پلټنې روانې کړې چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا هم یو ویډیو خپره شوې وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې حلالېږي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
تا ازادي رادیو ده ازادي رادیو نن روزي خبرونه به د ماشام تر وو به جو پوری وي تاسو به نن غرمه په 12 صبح جو په همدې صفه باندې چې دا اوس رادیو اوري د ازادي رادیوي مجله اوري په دغه مجله کې به په دې ونی کې تاسو ته ډیر فرهنګي او کلتوري خبرونه راټول سوي وي او نور په زړه پوری مطالب هم خبرو په 12 صبح جو د ازادي رادیوي مجله خبريږي په افغانستان کې د کارپو په نوم یو څېړنیز مرکز وایي چې د ښوونکو د مسلکي وړتیا ارزیابي یا ارزونه د تدریس په کیفیت مثبت اغیز لري د دې ادارې مسؤلینو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی په کابل ښار کې په تیرو 15 میاشتو کې یوه څېړنه کړې ده او په خپله څېړنه کې موندلې ده چې د ښوونکو د کار ارزونه مهم رول لري خان محمد سینګ په دې اړه له کابل رپورټ وړاندې کوي
که څه هم په ښوونځیو کې د تدریس له کیفیته شکایتونه کېږي خو د کارپوه په نامه د یو غیر دولتي بنسټ تازه څېړنه ښیي چې د کابل په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت د تیرو کلونو په نسبت ښه شوی دی. د یاد بنسټ د پروګرامونو مسؤول محمد عتیق شالیزی د پنجشنبې په ورځ د ښوونکو د ارزونه د څېړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د شاوخوا 240 ښوونکو او زده کوونکو څخه د پوښتنو پر مټ څرګنده شوې ده چې په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت ښه شوی دی. ښاغلی شالیزی وویل دا څېړنه د کابل ښار او کابل ولایت د ولسوالیو په ښوونځیو کې په 15 میاشتو کې بشپړه شوې ده.
هدف از انتخاب موضوع امتحان قابلیت معلمین ای بود که
د ښوونکو د قابلیتونو د امتحانولو څخه هدف دا و چې دا یوه ملي پروسه وه او له 2009 میلادي کال راهیسې د پوهنې وزارت لخوا پلی سوه. موږ غوښتل چې لږ تر لږه د دې پروسې اغېز ووینو چې د تدریس پر کیفیت او د زده کوونکو پر زده کړو یې څومره اثر کړی دی. خو ښودل سوه چې نتیجه یې په دواړو برخو کې مثبته وه.
ښاغلی شالیزی وویل له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان د پوهنې کمیت ښه و، خو له کیفیت څخه یې شکایتونه کېدل. راپورونه وایي د ښوونکو د وړتیا د ارزولو لړۍ په 2009 میلادي کال کې د پوهنې وزارت لخوا پیل شوې او ویل کېږي چې تر 2012 میلادي کال پورې پکې په ټول هیواد کې شاوخوا 2,30,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. په ورته وخت کې د کابل د پوهنې ریاست د کارپوه غیر دولتي بنسټ څېړنه ستایي او وایي چې دا څېړنه د تدریس پر کیفیت مثبت اغېز کولی شي. د کابل د پوهنې رئیس سید منصور که څه هم په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت د قناعت وړ نه ګڼي، خو وایي چې په ټولو ښوونځیو کې د تدریس د کیفیت ښه والي ته هڅې روانې دي.
البته تحقیق د صورت گرفته بود از طرف ماسی کارپوه تحقیق
دا څېړنه چې سوې ډېره کراوه، ډېر واقعیتونه یې څرګند کړي. موږ خوشحاله یو او زموږ رضایت هم حاصل کړی دی، ځکه د رقابت پروسه د تدریس پر کیفیت مثبت اثر کولی سي. کوم بدلون چې نن سبا د زده کړو په کیفیت کې لیدل کېږي د همدغو څېړنو نتیجه ده.
که څه هم ویل کېږي چې د کابل په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت مخ په ښه کېدو دی، خو زده کوونکي د مسلکي ښوونکو، ښوونځیو او درسي توکو له کموالي شکایت کوي. د پوهنې وزارت ډاډ څرګندوي چې هڅې روانې دي په ټول هیواد کې د تدریس او زده کړو کیفیت ښه او د ښوونکو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د پاکستان حکومت هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل پرون چې په دغه هیواد کې د پېښور په ښار کې د پوز پر یوه ښوونځي باندې حمله وکړه او تر 151 زیات کسان یې ووژل. د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق له پېښور په دیاړه رپورټ لري.
په پاکستان کې یوې پوځي محکمې د پېښور پر پوځي ښوونځي د برید په تور نیول شوو شپږو کسانو په ګډون وو کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمري بند سزا، او همداراز په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر بس د برید په تور نیول شوي یو تن ته د مرګ سزا اورولې ده. په پاکستان کې پوځي محکمو د غاتو ملکي کسانو ته تر هغې وروسته سزا اورولې او د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف تصویب کړی چې د دې هیواد سترې محکمې څو ورځې وړاندې په پوځي محکمو کې د ملکي مجرمینو د محاکمه کولو قانون تصویب او په دې اړه شوي اعتراضونه خارج کړل. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبر پاڼه کې د پوځي محکمو لخوا و کسانو ته د مرګ او یو ته د عمري بند سزا ورکولو خبر ورکړی او د هغوی په اړه یې بشپړ معلومات خپاره کړي، خو دا یې نه دي ویلي چې دغه محکمې په کوم ځای کې جوړې شوې دي. خبر پاڼه کاږي چې په دغه تو کسانو کې د تحریک طالبان پاکستان، توحید الجهاد او جیش محمد وسلوالو ډلې غړي شامل دي چې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس او همداراز د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې لاس لاره. د پاکستان حکومت د تیر 2014 میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د طالبانو تر برید وروسته چې د ماشومانو په ګډون پکې د 1500 کسانو وژل شول، په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پوځي محکمو د جوړولو اعلان وکړ او په دې لړ کې د پاکستان په اساسي قانون کې بدلون هم وکړ. د دغه برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلی و او دا یې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بللی و. همداراز وسلوانو د روان کال د مئی په 14 نیټه د سند ایالت د مرکز کراچۍ په سفورا ګوډ نیمه سیمه کې د اسماعیلي لږکیو پر یو بس برید کړی و چې په نتیجه کې 3 کسان وژلي او 14 نور ټپیان کړي وو. د دغه پېښې مسؤلیت د جندالله په نامه وسلوالې ډلې منلی و چې څه موده مخکې له پاکستاني طالبانو جلا او د داعش له وسلوالې ډلې سره یې بیعت اعلان کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
خلیفه خپلواک لکونړ لیکلی افغان پلاوی لکه چې بیا پاکستان په وادو تیرې سیدی زله ولسمشر محمد اشرف غنی نه غواړم چې په دغه وادو دی نه غولېږي. عبدالواسی هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی حکومت باید د سوک ځواب په سوک ورکړي. رحیم الله مقدس وایي موږ د کابل د عالمانو شورا د فتوا ملاتړ کوو او د پاکستان پر ضد جهاد ته تیار یو. او شفیع جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دي سرتاج عزیزه د افغانانو اعتماد تاسې له منځه وړی دی. د ازادي راډیو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې به تاسو ته د ځوانانو ځانګړی پروګرام خبرو خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. هغه افغان هیات چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و پرون ماښام کابل ته ستون شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت د ادارې مشر پرون پاکستان ته تللی و څو د اسلام آباد چارواکي د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدام ته واڅوي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوی جنرال ولسن شوفنر وایي د اسلامي دولت په نوم مستواله ډله یا داعش ښایي په دې هیواد کې په یو ستر ګواښ بدل سي. د پاکستان پوځ پرون هغه شپږ وسلوال په اعدام محکوم کړل چې په پېښور کې پر ښوونځي د حملې په تور نیول سوي او بیا په پوځي محکمه کې مجرم پیژندل شوي وو. د پیسو نړیوال صندوق پر اروپایي اتحادیې فشار راوستی چې د یونان لپاره د پورونو د اسانولو یو پلان جوړ کړي. د ادارې ویلي چې یونان ته یوازې په هغه صورت کې نور پور ورکولی سي چې د هیواد د پورونو د بوج اخیستلو ته توان ولري. څېړونکو په دې اړه چې د چین په شمال ختیځ ښار تیانجین کې د وروستیو چاودنو دلیل څه دی کار پیل کړی، تحقیقات یې پیل کړي دي. په تیانجین کې د چهارشنبه په ماخستن د کیمیاوي موادو په یوه ذخیره کې چاودنې وشوې چې 50 تنه پکې ووژل سول او تر 200 زیات خلک زخمیان دي. د چین پولیسو ویلي په دې ځای کې زیات اندازه خطرناک مواد لکه امونیم نایتریت، پوتاسیم نایتریت او کلسیم کاربایت ذخیره شوي وو. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته د ځوانانو ځانګړی پروګرام لرو خو تر هغه مخکې به یو رپورټ خپور کړو. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې د طالبانو په اړه نوې څرګندونې کړې دي. دا په وروستیو وختونو کې اول وار دی چې د ایمن الزواهری په نوم یو پیغام خپور شوی دی. احمد شیبر نور جزئیات وړاندې کوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ته بیعت وکړ. الزواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی. ایمن الزواهری په دې بیان کې ملا منصور مخاطبوي او وایي
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم.
زه د القاعده د جهادي امیر په توګه تاسو ته خپل بایعت وړاندې کوم. د شیخ اسامه او د هغه د شهیدانو ورونو د لاروي پایس چې د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد بیعت یې کړی وو خدای پاک دې پر ټولو رحم وکړي. د تیر کال سپتمبر میاشتې را وروسته دا د ایمن الزواهری په نوم لومړی پیغام دی چې خپریږي. دا پیغام 10 دقیقې دی. د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی او دوی غواړي چې د ملا محمد عمر له دوو زامنو عبدالمنان او ملا یعقوب څخه یو د هغه ځای ناستی شي. بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې امریکایي برید جنرال ویلسن شوفنر د پنځشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده خو دا ډله په دې هیواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریې کې چې پراخې سیمې لاندې کړي دي. اما دا ویره شته چې په راتلونکي کې په یوه لوی ګواښ بدله شي. برید جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یوه امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي. داعش ډلې ته
لویدیز د القاعده په سترګه ګوري او د اسوشیټډ پرس اژانس په باور سربیره پر دې چې په نویمو میلادي کلونو کې القاعده او طالبان ډیر سره نږدې متحدان وو، خو د طالبانو هدف یوازې افغانستان دی او القاعده ډله غواړي چې په ټوله نړۍ کې پر لویدیزو هدفونو بریدونه وکړي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانیم او دا پکتیا ولایت په یو لری په منځنۍ او غریزه ولسوالۍ احمدخیل کېم. دا احمدخیل ولسوالۍ کې په دې ورستیو کې قومي تړونونه شوې دي او د دې تړونونو په اساس د ځنګل وهنې مخه نیول شوې او د لوړ ولور مخنیوی کړی دی. په احمدخیل ولسوالۍ کې د دې قومي تړونونو اغیز څومره دی د دې د معلومولو لپاره مې دې ولسوالۍ ته سفر کړی. په دې ولسوالۍ کې له موږ سره د نن ورځې د ځوان فکر په خپرونه کې د بحث ګډونوال دي حاجي صاحب راز محمد حیدری، اجمیر ځلان، رپت خان سلیم، محمد دریس پتمن. دوی ټولو ته ښه راغلاست وایم. زمونږ د نن ورځې د بحث موضوع د قومي تړونونه او اغېزې. د بحث پیل هم د حاجي صاحب راز محمد حیدری نه کوو چې په دې وروستیو کې په احمدخیلو کې کوم تړونونه سوي دي په اړه به یې راته ووایي.
د پکتیا ولایت اړوند د احمدخیلو ولسوالۍ مربوط قومونه له بعضې رواجونو څخه خصوصا ځوان نسل یې په تنګ راغلی و او د دغه رواجونو څخه په قومونو کې خونړۍ پیښې منځته راغلې، خو بالاخره د قوم سپینګیریو علما کرامو او خصوصا ځوان نسل د دې تړونونو ته مجبوره شول چې د هغې په نتیجه کې یو تړون د نجونو د ودولو د ولور تړون و چې دا ولور پخوا له تړون څخه د 15 لک افغانیو څخه نیولې تر 8 لک افغانیو پورې. خو بدبختانه نه یوازې دا ولور مسله وه، بلکې هغه رواجونه چې د خواړی په نوم یې شهرت درلودو او بعضې رواجونه چې د تره او د ماما په نوم یې شهرت درلودو دا ډیر ځورونکي وو. بالاخره که یو چا به خپله خور لور په 6 لک افغانۍ واده کړه، نو دوی به هم د زکات په سیستم د ځان دپاره یو حق پکې بللو چې هغه به یې سربیره په ولور له هغه چا څخه اخیستو چې چا سره به یې خیخي کړې وه. نو دا ډیر ځورونکی وو. بالاخره ځوان نسل دې ته مجبور شو چې له سپینګیرو څخه غوښتنه وکړي او د خپلې غوښتنې په نتیجه کې د سپینګیرو سره موافقې ته ورسېدل چې نننی تړون شاهد حال ده او تطبیق شوی ده چې په خپل قوم کې د احمدخیلو په قوم کې د یوې خپلوۍ یا د انجنۍ د ودولو ولور 3 لک افغانۍ ټاکل شوی ده. د دې تړون سره سره د تره او د ماما هغه حق چې دوی ځان ته بللو هغه تلف شوی ده، هغه ترې ویستل شوی ده، دا به څوک نه اخلي. خو بالاخره د خواړی د پروګرام دپاره یې 1.5 منه وریجې ټاکلې دي او 15 منه یې غوښه ټاکلې ده، یا 15 منه کورت چې د خلکو دپاره د خوراک ذریعه ګرځي. 2 ټیمه یې غوړي ټاکلي او د زنانو دپاره 1.5 ټیکري په هغه چا ایښي دي څوک چې د خپلوي او خیخي کوي.
اجمیر ځلان، تاسې راته ووایي سی دغه تړون ته ځوانان په کومه سترګه ګوري؟
څه ډول چې ځوانان د دې نه ډېر په ستونزه کې وو، ځوانانو دا غوښتنې بار بار لرلې، خو له نیکه مرغه د قومي تړونونو په اساس چې کله دا د ولور د ټیټوالي موضوع رامنځته شو بالاخره د تطبیق وړ وګرځېده. زه هم د یو ځوان په حیث ډېر خوشبینه یم، همدارنګه چې په سیمه کې موږ څومره ځوانان ګورو او د ځوانانو سره کینو، همدارنګه د هغوی سره جرګې کوو، په دې اساس ټول ځوانان ډېر خوشبینه ګرځېدلې دي او بلې اغېز دومره پاینده کې راټیټ چې ځکه د ولور موضوع اوس د تړونونه اوس رامنځته شوي دي، ډېر وخت نه دی نیولی، ممکن پاینده کې زما په اند دا ډېرې ښې پایلې ولري. یو طرف ته به د سیمې د قومي اتفاق دا رامنځته شي او د اتحاد په نتیجه کې به د سیمې اقتصاد او همدارنګه نور هغه کارونه چې په سیمه کې د دې سیمې دپاره ګټور دي یا د دې ولسوالۍ لپاره مثبت پرېوځي، ممکن د دې تړونونو په اساس نور تړونونه هم رامنځته شي. همدارنګه ځوانان لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، ځوانان به مخکې د زیات ولور لوجه نور خارجی مملکتونو تتلل او غلط به لار پوګدو کې یادې خارجی هوادونو د پخچکی لار بتلل دی غوی د پولیسو لخوا به زورول کېدل او حتی تر دې چې کله بمړینه هم رامنځته کېده. او بل یو داسې خبره چې دلته په سیمه کې د پښتنو دود او کلتور له مخې چې هم خلک ورته په بد سترګه ګوري لکه د جنې تفتیدنه او یا همدارنګ نور رواجونه دا د زیات لوړ ولور له وجې به رامنځته کېدل چې دلته د سیمې خلکو دا لوړ ولور دپاره هغه پیسې نه شوې پوره کولی. نو همداسې پیښې به رامنځته کېدې چې د جنۍ لپاره هم ډېر مشکلات وو او همدارنګه د یو ځوان لپاره هم ډېر مشکلات وو په سیمه کې ممکن اغېزه ډېره ښه وي.
مننه استاد عرفات خان سلیم، تاسې راته ووایي هغه نجونې چې کوزده به شوې بیا به دلته په کلونو کلونو په کورونو ناستې وې، بیا به مسافر به لاړل، خاوندانو به پیسې راګټلې، دلته به پورونه خلاصول، دې تړونونو نه وروسته داسې ځوانان خو به تاسې نه یې لیدلي چې بهر هیوادونو ته پور پرې د ولور د پور پرې کولو لپاره لاړ شي.
مخکې دلته چې و دغه رواج بیخي بل ډول یې غوره کړی و. تقریبا 12,00,000 روپۍ به افغانۍ به یوه جنۍ ورکول کېده او 15 تولې یا 6 تولې به ظرف هغې باندې کېښودل کېدل. همدارنګه نور ډېر وسایل وو تقریبا چې دغه واده ټول مصارف 25,00,000 رسیدل دومره پورته کېدل. نو ځوانان په ډېرو ستونزو کې وو. نو هماغه وو چې ځوانانو نورو هیوادونو ته د ولور د ګټلو لپاره مخه کوله. خو په دې وروستیو کې کله چې د احمدخیلو ولسوالۍ قوم دغه مخورو سپینګیرو دغه تړون وکړو، لله الحمد دغه مشکل چې دی اوس راټیټ شوي دي. ځوانان هم ډېر خوشبینه دي الحمدلله. ځوانان په خپلو کارونو کې په همدلته لګیا دي تر څو چې هغه ولور بیخي راټیټ شوی ده. ځکه چې د یوې خبرې یادونه کوم، زموږ دغه مخورو سپینګیرو دا کوشش کړی لومړی په پاکیا یعنی په ټول افغانستان کې به زیم چې لومړی احمدخیل ولسوالۍ وي چې دغه هغې رامنځته کړی، د تړون یې رامنځته کړی. مونږ د خپلو مشرانو نه ډېر خوشبینه یو. همدارنګه دغه تړون یې څه رقم کړی؟ تړون یې 3,00,000 افغانۍ په داخل د خپل کام کې یخې دي ولوره. همدارنګه که خارج ته څوک بل قام ته ورکوي د احمدخیلو نه بغیر بل قام ته، هغوی لپاره یې څه شی کړي؟ 2,00,000 روپۍ ټکلي. ولې دا ډېر یو نوی هغې رامنځته کړی، د افتکار رامنځته کړی. ځکه چې کچیر ته خارج لپاره قیمت جګ وای بیا به په کلي کې څه شو یو بل ته بینه ورکولې. خو همدارنګه بلې چې هغه کړی ده یو نوی هغې چې رامنځته کړی ناوخت رامنځته کړی، هغه د احمدخیلو د قوم دغه ده چې مخکې به ډېر سامان پکې ښودلو، اوس فقط همدغه 3,00,000 روپۍ دي دغه د جنۍ کور والی ته ورکوي. نور هغه سامان چې ده که سره زر دي نور داسې لوازم چې دي هغه ټول څه شی کړي له منځه وړي دي.
مننه. د ولور په اړه خو خبر وسوې. محمد ادریس پتمن، تاسې هم د سیمې وضعیت راته وایي. ځوانان سره به ناسته کوي، تاسې هم ځوانان یې، دا ځوانان په خپلو ناستو کې څه ډول خبرې څرګندوي؟
ځوانان چې کله په خپلو منځو کې سره کښېني، دوی دپاره یو مثبت پایله راغلې ده منځته. نو هغه کارون لکه مخکې چې مرګلو یادوري وکړله، دوی د کچکي لارو د بهرنیو هیوادونو ته چې دوی به د ولور دپاره د ډېر لوړ قیمت له وجې به دوی بهرنیو ملکونو ته تلل، هغه مرګ ژوبلې سبب ګرځېدل او د هغو څخه اوس رمنی شوي دي. نو ځوانان ډېر خوشبینه دي، غیر د دې نه د ولور په حساب ډېرو د بدو کارونو څخه او د کچکي لارو څخه ګرځولي دي.
مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، د ځوان فکر د نن ورځې موضوع مو د قومي تړونونو او اغېزې مونږ په احمدخیل د پکتیا ولایت د احمدخیل په ولسوالۍ کې یو د بحث ګډونوال مودي حاجي صاحب راز محمد حیدری، اجمیر ځلاند، استاد عرفات خان سلیم، محمد ادریس پتمن، زه خپله داود تپان یم، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د بحث په دویمه برخه کې د دې تړونونو په جوړښت باندې خبرې کوو. حیدری صاحب، ته به راته وایې لامل څه و چې دغه کار ته خلک وهڅېدل؟
د دې تړونونو د جوړېدو لامل په سیمه کې د خلکو تر مابین د دښمنیو څرګند دلیلونه او خصوصا د ځوانانو خارج ته تګ و، بې ځایه طلب کېدل و. دا چې موږ نن او سبا کې افغانستان په داخل کې ځوانانو ته د پاتې کېدو ضرورت لرو، نو دا هغه ځوانان ولو که به بې سواده هم وو، تعلیم یافته خو هېڅکله نه شول کولی چې دلته پاتې شي، چون هغه ابتدایي عمر ټول په تعلیم کې تیر کړی وي، کومه لاسته راوړنه نه لري د اقتصاد په اړوند. نو دوی به د تعلیم د فراغت نه پس بیا مجبور وو چې
خارج تلار شي او هغه باندې تاسو هم آگاهی چې څومره مشکلات څومره تکلیفونه او څومره تلفات د افغانستان خلکو خصوصا ځوانانو لیدلې دي. نو خلک دې ته مجبور شول چې دغه مهر یا دغه ولور د کمبود دپاره یو څه تړون پریکړه وکړي. بلاخره دوی په دې وتوانېدل.
مننه اجمیر ځلان تاسې هم راته ووایي د دغو تاثیرات د ځوانانو په ذهن څه دي؟ ځوانان اوس کار هم نه لري، اطرافي سیمې دي، اوس په دې شته ولور کې دوی څه فکر کوي، څه به کوي؟
مننه. څه ډول چې حاجي صاحب محترم یادونه وکړه، د جوړښت په اساس او همدارنګه د هغوی د کار په اساس ځوانان ډېر خوشبینه دي. دوی اوس داسې نه غواړي چې خارج ته لاړ شي، او حتی ډېر ځوانان خصوصا تعلیم یافته قشر چې دی هغه وایي چې په خپل هیواد کې کار وکړي، که څه هم په کمو پیسو یا په کم اندازه. دوی اقتصاد لاسته هم راوړي، ولې د ولور موضوع ټیټه شوه، نو دوی کولای شي چې د خپل د هیواد کې د کم اقتصاد په اساس خپل ولور پوره کړي، او یو طرف ته به د سیمې لپاره کار شوی وي، او بل طرف ته به د دې هیواد لپاره ځوانانو کار کړی وي. لکه مخکې چې حاجي صاحب یادونه وکړه، زموږ تعلیم یافته ځوانان چې هغه په افغانستان کې تقریبا زده کړې تر لوړې زده کړې د لیسانس تر کچې پورې دي، ډېری ځوانان به لیسانس کېدل، او بالاخره د دې ولور د پوره کولو لپاره به بیا خارجي هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره تلل، د لارو په اوږدو کې به مړ کېدل، او نورې ستونزې دا رامنځته کړي. بل د دښمنۍ مخه ونیول شوه، دلته به دښمنۍ رامنځته کړي، کله به چې یو چا د یو چا څخه خیخي او یا دوستي کوله، یوه جنۍ به ترېنه وکړه، نو هغوی به بیا دا ولور پوره کولی نه شو. بالاخره جلکۍ به د پلار په کور کېناسته. د پښتنو دود له مخې به د پلار کورنۍ هغه هم داسې نه کول چې دوی ته به دا جنۍ ورکړې وه، نو دلته به یو ډول سوی تفاهم رامنځته کېده، دوی ترمنځ به دښمني رامنځته کېده. نو د دښمنۍ مخه ونیول شوه. ډېری ځوانان ډېر خوشحاله دي.
مننه استاد عرفات، تاسې هم راته ووایي، تاسې به ځوانان نجونې ټول لیدلي د دې تړونونه وروسته، د دوی د خوشحالۍ هغه تصویر راته وړاندې کوي.
کله چې دا تړون شوی طفان صاحب، په احمدخیلو کې ډېری ځوانان زه ګورم چې ډېر خوشحاله دي. لیل الحمد ما د نورو قومونو نه هم دا غوښتنه ده، یوازې په احمدخیلو دا نه کېږي چې په پکت په احمدخیلو کې دا تړون پلی شي. نو د نورو قومونو هغه که پکتیا میشتې قومونه دي یا د افغانستان داخل کې چې څه قومونه دي، د ټولو نه مې دا غوښتنه ده چې دا مسخرف رواجونه له منځه یوسي.
لکه استاد عرفات خبر وکړه، محمد ادریس پتمن، تاسې راته وایي د پخوا په پرتله به په احمدخیلو کې د نجونو د الکانو ترمنځ د ودونو مراسم هم زیات شوي که څنګه؟
هو، ډېر زیات شوي دي. او بل دغه کار چې دی د یو ټولنې دپاره ډېر اقتصادي و، ځکه چې که چېرته به په پخوا وخت کې په اووه لکه اته لکه تر لاسو دولسو لکو پورې د ولور مسله وه، که څوک به خارج هیوادونو ته لاړل، نو په داخل کې به و خلکو چې دا ولور پرې کولو، یا به د خپل ځنګلات هغو خلکو ویل، او یا به خپل پل او پټۍ او د پلارنۍ ځمکې دغو خلکو ته ورکولې. نو الحمدلله لویه خوشبختي راغلې د دې دپاره، یو اقتصادي کار شوی دی. نو ځوانان د دې کارونو څخه ډېر خوشحاله دي، او لوی پرمختګ په دې کارونو کې شوی دی. خو دا چې دغه تړون چې دی دغه ابتدایي حالتو کې دی، کوشش کوي د احمدخیلو ځوانان د سپینګیرو په مټ، د خپلو مشرانو په مټ، چې دغه تړون کې یو نور څه هم خوالی راولي چې هغه د موږ فرهنګ او کلتور سره هم مخالف نه وي.
استاد عرفات، که څه زیاتول غواړئ، مثلا تاسو راته ویلی چې په میاس کې به څوک کوژدنې کېږي، پخوا به نجونې زړې سوې د پلار په کور، اوس څه وضعیت
دی؟ تقریبا د پخوا په نسبت یا فیصدي چې دا اضافه شوې ده. خو یو یادونه کوم، دغه هغه چې دا تړون لومړی دغه د ولور په باره کې د احمدخیلو په ولسوالۍ کې شوی ده، موږ څو ځلې په پکتیا کې هم زه د احمدخیلو ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې د فرهنګي چارو مسؤول یم. موږ هملته په پکتیا مرکز ګردیز کې هم غونډې نیولې دي، چې په هماغه غونډو کې مو نورو قومونو ته هم غږ کړی ده، چې په هماغه غونډو کې موږ سره ګډون هم کړی و. په تېر څه وخت مخکې موږ په پکتیا کې ګردیز کې هملته غونډه جوړه کړې وه، د نورو قومونو مشران هم راغلي وو. د هغوی څخه مو هم غوښتنه وکړه چې تاسو څه شی وکړئ، دغه تړون نورو ولسوالیو ته هم، نورو قومونو ته هم وغځوئ، تر څو دغه ناوړه دودونه د پکتیا نه، خصوصا د افغانستان د ټولو قومونو له مابین څخه ووځي. ولې چې سختي موږ په خپله په ځان راوستې ده، نو څومره چې به موږ څه شی وکړو، دغه د ولور هغه راټیټ کړو، قیمت راټیټ کړو، هماغه به هماغومره به په دغه ټولنه کې دغه ناوړه دودونه همدارنګه دغه بعضې پیښې چې دي دغه به له منځه لاړې شي.
او مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو، هغه اوریدونکو ته یو نوی سلام چې همدا اوس زموږ له خبرونې
سره ځای شوی دی. د بحث موضوع مو د قومي تړونونو او اغیزې مونږ د پکتیا ولایت په احمد خیل ولسوالۍ کې دا ولسوالۍ ډېره غریزه ولسوالۍ ده. دلته څو قومي تړونونه سوي دي، سی یو قومي تړون یې د ولور په اړه دی او بل یې د ځنګل وهنې د مخنیوي په اړه. دواړه تړونونه په یو مهال سوي دي او د دواړو تړونونو اغیزې له ځوانانو سره څېړو. د بحث ګډونوال مو دي حاجي صاحب راز محمد حیدری، ځوان اجمیر زلاند، او ځوان استاد عرفات خان سلیم، او ځوان استاد محمد ادریس پتمن. دوی ته بیا هم په بحث کې ښه راغلاست وایم. حاجي صاحب راز محمد حیدری، تاسې دا هم راته ووایئ چې د دغه تړون تر څنګ یو بل تړون هم سوی ده، لکه څنګه چې پتمن صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، هغه ځوانان چې د ولور د پوره کونې لپاره به یې ځنګل وهنې ته مخه کوله، هغوی هم د ځنګل وهنې نمبرهم ګرځېدلي دي، او تاسې د ځنګل وهنې د مخنیوي لپاره هم تړون کړی دی. په لنډو راته ووایئ چې د دواړو تړونونو تاثیرات تاسې څه وینئ؟
یو مشر فایز،
موږ دا چې د ولور تړون سره سره د ځنګل وهنې تړون هم کړی ده، خو د دې تړون ګټې مونږ ولیدلې. دا چې پخوا به مونږ خپلې سیمې ته داخلېدلو، دا چې د مونږ سیمې ټولې غریزې دي، داسې مونږ ډاګ یا داشته نه لرو چې هلته کلي کورونه آباد کړو، ټول غریزې دي. خو کله به چې مونږ خپل کلي ته داخل شو، اب دومره خرڅ پیرر ته برېښېده، مونږ به کوشش کولو چې ووزو د دغه کلي منطقې نه. د مثال په ډول د لجې ولسوالۍ نه د لجې یوه سیمه ده چې ډېر خلک په هغې کې میشت دي، خو اوس یې په سلو کې تقریبا 80% خلک تللي دي، هغه په ښارونو کې اوسېږي. نو د مونږ خلکو هم داسې هوډ کړی و، خو بالاخره د یو څو سپینګیریو په نوښت د هغوی په غوښتنه دا تړون هم عملي شو چې مونږ په خپلو تړونونو کې شامل کړو چې د موږ دغه غرونه چې په دې ځایونو کې موقعیت لري، دا به تر لسو کلونو پورې هیڅوک حتی مال هم نشي کولی چې پکې وڅروي. خو اوس خوشبختانه د درې کاله تقریبا د دې تړون تیر شوي دي، د ځنګل تړون مو چې کړی ده درې کاله تیر شوي دي. که د درې کاله بعد مونږ ځنګلونه تاسې اوس په خپلو سترګو ګورئ، ډېر شنه معلومېږي، یوه منظره جوړوي. او د دغه منظرې د جوړېدو او د لیدو سره ځوانان هم خوشحاله دي، او دوی هم کوشش کوي چې دا تړون لا هم مضبوط کړي. نو انشاءالله موږ هوډ کړی ده چې دغه لس کلن تړون کېدای شي شل کلن تړون ته ورسوو، تر څو د منطقه یوه منظره ایزه او د خلکو د سیال سبب وګرځي او د آینده نسل لپاره د اقتصاد جوړونې سبب وګرځي.
مننه اجمیر زلان، تاسې هم راته وایي د دې دواړو تړونونو اغېز تاسې په سیمه څه ده؟
مهرباني، لکه څه ډول مو چې یادونه وکړه، ځنګلونو تړون هم په موږ سیمه کې حتی دا تړونونه وشول. مخکې به ډېر تړونونه کېدل، خو ځوانانو به هم کومه دلچسپي نه څرګندوله. هغه په دې اساس دا تړونونه څو واره مات شول، مګر دا ځل چې دا تړونونه شوي دي د تطبیق وړ وګرځېدل. لکه څه ډول چې د ولور تړون د تطبیق وړ شو، خلکو دلته جون یو بل ته ورکړې او د همدې تړون له مخې په همغه اصولو له مخې ورکړې. مخکې به تړون وشو، بالاخره د یو جنۍ ورکول د هغې تړون له اصولو نه خلاف کار به ترسره شو، بالاخره دا تړون به مات شو. او بل د ځنګلاتو تړون وکړه چې د ځنګلاتو د وهلو مخنیوی وشو، هغه تړون وشو. دې تړون تقریبا دوه کاله د مونږ په کلي کې هم په اسانخیلو کلي کې هم کېږي، او همدارنګه د دې ولسوالۍ اړوند نورو سیمو کې هم څه موده وړاندې وروسته ترسره شوي دي. مخکې به د مونږ د ولسوالۍ څخه نورو ولسوالیو ته لرګي تلل، او هغلته به دا ځوانانو همدارنګه د سیمې خلکو خرڅول. اوس الحمدلله د نورو ولسوالیو نه د مونږ سیمې ته خلک لرګي راوړي، حتی د سولو لرګي او چې کوم د نورو ولسوالیو نه راځي دلته خلک په پیسو اخلي، مګر خپل ځنګلات یې ساتلي دي. خو ما مخکې د یو څو مشرانو همدارنګه د ځوانانو سره چې ډېرې ورځې غږېږم، خبرې هم کوم، هملته دوی سره بحث کوم، هغوی دا تړونونه د ځنګلاتو تړون ممکن که چېرته دولت تاسې نه پاملرنه ولري کېدای شي دا تړون مات شي. ځکه که چېرته د ډېرو خلکو پیشه او کسب چې و دلته د ځنګلاتو نه و، ډېری خلکو به خپله روزي او د ځنګلاتو د وهلو نه پیدا کول، او دا لرګي به راوړل او دلته به خرڅول، بالاخره د خپل ورځنۍ روزي او خپل ورځنۍ ژوند به پر مخ ورباندې به و. خو لیکن اوس بیا د سیمې مشران راغلل ولسوالۍ کې، دا خبره وکړه، او د زراعت وزارت سره ریاست سره په جریان کې دی، او همدارنګه ممکن ولایت سره هم په جریان کې شي وي. د مشران نه ما پوښتنه وکړه، لیکن دولت دوی ته په دې تړون په اساس د بیا رغونې پروژې او یا نور داسې کارونه چې دا ځوانان هغلته په کار وګماري داسې کوم اقدام نه دی ترسره کړی. که چېرته د دولت تاسې نه پاملرنه وي ممکن د ځنګلاتو تړون بیا مات شي.
مننه. ځنګلاتو د تړون د ماتېدو خبره اجمیر زلاند وکړه. استاد عرفات سلیم، تاسې د محیط زیست له نظره د ځنګل اهمیت په اړه راته وغږېږي او دا هم راته وایي که حکومت درته کارونه ونه کړي څه به پېښ شي په لنډو راته وایي.
د محیط زیست له نظره تقریبا یو جریب ځمکه په کال کې 20 ټنه ده که څومره ټنه ګرد او غبار په خپلو پاڼو کې کوي جذبوي. نو محیط زیست چې دا دغه ځنګل چې دا ډېر اهمیت لري، ډېر اهمیت یې په دې کې ده. یو خو چې باران وشي نو دغه ځمکه ده تخریب ته نه پرېږدي. کله چې ځنګل موجود وي هماغه ځمکه چی شوي نه تخریبېږي. نو کله چې ځنګل ووهل شي دغه ځمکه چی شی کېږي د تخریب سره مخامخ کېږي. نو په همدغه وجه ده چې په پکتیا کې اوس همدغه اوس چې ته شاهدي سیلابونه راغلي دي بعضې ځنګلونه قطع شوي دي. دا د دغه د ځنګلونو د قطع کېدو لامل ده. که چېرته ځنګل موجود وای نو د سیلابونه دومره په شدت سره نه راتلل. که چېرته دولت پکتیا ته همدارنګه خصوصا د احمدخیل ولسوالۍ چې دغه ښکلی ځنګل لري چې د هغوی له جملې څخه په دغه ځنګل کې د جلغوزیو ونې دي، همدارنګه د چارمغزو ونې دي، په دغه ټیټو ساحو کې په جګو ساحو کې د جلغوزیو ونې دي. که دې ته توجه ونه کړي نو همدغه ځنګل به واپس چی شی له منځه به لاړ شي. همدارنګه ځنګل چې دا د حیواناتو د پټېدو لپاره هم د کور حیثیت لري. دلته ډېری داسې حیوانات وو چې په نږدې ګاونډیو هېوادونو کې نه لیږدل کېدل په ځنګلونو کې. نو کله چې ځنګلونه قطع شول دغه حیواناتو چی شی وکړل؟ د دې ځنګلونو څخه یې کډه وکړه. نو ځنګل چې دا د محیط زیست له نظره ډېر اهمیت لري. خو د دولت څخه موږ دا غوښتنه ده چې ځنګل ته دوی هم توجه وکړي. په بعضو سیمو کې هغه د هغه فرمونه جوړ کړي، هغلته صنعتي ځنګلونه کینوي او د هغوی لپاره ډېر توجه وکړي. په پکتیا کې ځکه چې هوا یې د ځنګل لپاره ډېره مناسبه هوا ده د پکتیا.
مننه. محمد ادریس پتمن، په لنډو تاسې هم راته ووایي د حکومت نه د دې سیمې د خلکو غوښتنې څه دي؟ د ځنګل وهنې مخنیوی هم دوی کړی، د ولور د کموالي د دود منفي دودونو د مخنیوي لپاره هم تړونونه کړي دي. غوښتنې څه شی دي؟ څه شی باید وکړي حکومت وکړي تاسې لپاره؟
مننه. دا چې پخوا د څه د جنګونو لحاظ او څه د خپل سري د ځنګلاتو د سونې له امله دي موږ د احمدخیل ولسوالۍ زیاتره ځنګلونه چې دي د وهل شوي یا په خپل سر شوي هغه هم په جنګونو کې له منځه تللي دي. خو دا چې د دې نوي تړون په اساس یو څه هم پخوانی دی، دا تړون یو څه نوی دی. خو دا نوی تړون په دې اساس چې د ځنګلاتو په جدي توګه ودې وای یعنې مخنیوی باید وشي که نه، او دا تړون شوی دی. خو دا چې دغه ځنګلات چې دی د خپل په قومونو کې د ولسوالۍ قومي روبکي ساتي، نو دې روبکي د دولت څخه موږ یوازینۍ غوښتنې و دا د چې هغه قومي روبکي چې د دوی ساتنه په جدي توګه کوي. دولت هغو خلکو ته باید یو څه معاش ورکړي ځکه دغه طبیعي هستۍ دي تر څو د دې دپاره ګټورې وګرځي. او بله د ځوانانو دپاره ډېره بېکاري دی، د بېکارۍ په خاطر باید دوی یو څه کار پلټنه د دوی دپاره وکړي.
مننه. د بحث وروستۍ شېبې دي، ستاسې لنډ لنډ پیغامونه اخلو. حیدري صاحب خپل پیغام په لنډو راته ووایي.
موږ له ټولو پکتیا میشتو قومونو څخه په درنښت سره هیله کوو چې زموږ په څیر دغه تړونونه او د دوی نه باید هم موږ نور تړونونه واخلو چې تر څو زموږ آینده نسل په آرامه او ځنګلیزه او خپله سوله ییزه خاوره کې په امن سره ژوند تیر کړي.
استاد عرفات تاسو هم خپل پیغام راته وای.
نو ټولو وطنوالو خصوصا پکتیاوالو وروڼو ته مې دا خواهش ده او دا مې په دوی باندې غږ ده، لکه څرنګه چې احمدخیلو کې تړونونه شوي، دوه تړونونه، یو د ولور تړون ده، همدارنګه د ځنګل تړون ده. نو د دوی څخه مو هم غوښتنه ده چې همدغه رقم ته تړونونه وکړي.
جمیر زلان، تاسو هم خپل پیغام.
د ټولو وطنوالو حتی د په ځانګړي ډول د پکتیا له میشتو قومونو څخه زما دا هیله ده چې دا ډول تړونونه دوی هم رامنځته کړي. یو طرف ته به د سیمې اقتصاد لپاره کار شوی، بل طرف ته به زموږ ټولنیز دودونه هم په ځای شوي وي، او له بلې خوا به اسلامي امرونه هم په ځای شوي وي.
مننه. استاد محمد ادریس پتمن، تاسې وروستی پیغام راکړئ.
مننه. دا چې پکتیا د جرګو او مرکو وطن دی، موږ هم په خپل ولسوالۍ کې د خپل دود ساتلی دی. نو موږ د پکتیا ټولو میشتو قومونو څخه دا کوو چې هغه ناوړې پایلې چې په پکتیا کې رواج لري هغو ته دې پای ټکې کېږي. او په خاصه ډول د ازادي راډیو د خبریال څخه ډېره مننه کوو چې د احمدخیل ولسوالۍ لرې پرتې سیمې ته راغله او زموږ غږ ته انعکاس ورکړ. مننه.
مننه. کورم ودان.